په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې حال درکو. افغانستان ته د ناټو او پاکستان د فوجي مشرانو د سفر، د پاکستان علما کونسل د غونډې، د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ونیز خبري غونډې، د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو او دغه شان د سیمه نړیوال را سره هم یو شمیر راپورونه دي. زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به مورې خړومبې د دې وخت خبرونه اورو د مليحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د نیټو عمومي منشي وای د سیمه امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. پاکستان علما کونسل له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوو عیسویانو د وژونکو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه دایر کړي، او ریپورټونه وایي امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د جګړې په اړه د ایران مذهبي مشر ته پټ لیک استولې دی. تفصیل د نیټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وای د سیمې د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تیره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
We discussed the situation in the region.
موږ د سیمه د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده، او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
د نیټو عمومي منشي تیره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل، او تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د همکارۍ او مرستو ژمنه وکړه. پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري هونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنايي قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسي. له نوموړي سره په خبري هونډه کې د بیلابیلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر ازریا ساموئل هم ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د کسور خار د ایسوي خزي او دغه د خاون وژونکو پر ضد دي د ترهګرۍ مقدمه دایره کړي، ځکه چې دا ډول کارونه په هیڅ مذهب کې روان دي. دا خبري غونډه پر داسې مهال وشوه چې تیره ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وژه. چارواکي وایي د چهارشنبه یا شورو په ورځ د پنجاب په ګجرات ښار کې د توفیل هدر په نوم یو کس د صحابیانو د سپکاوي په تور نیول شوی و. پولیس وایي اے ایس آی فراز نوید هدر هغه مهال په تبرګي وه چې هغه یو ځل بیا د اسلام سپکاوي وکړ. پولیس وایي هدر شیاو او ذهني روغتیايي حالت یې سم نو. پولیس زیاتوي چې فراز نوید یې نیولی او پر ضد یې قانوني کاروایی پیل شوې ده. په کورمه جنسی کې ځایي مشر ملک فقیر جان نامعلومه کسانو د ځان سره تښتولې دي. د سیمې نه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه دغه پیښه د جمعې په شپه خواوشا 9 بجې په منډانو سیمه کې شوې ده. د ځایي مشر خپلوان وایي چې نامعلومه کسان د دوی کور ته راغلل او د ټوپک په زور یې له ځان سره بوتلو. د دوی په خبره تر اوسه دا نه دي معلومه چې ملک فقیر جان په کوم حال کې دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په قبایلی سیمو کې د ناامن له کبله د ډنګو شو سکولونو بیا ودانۍ لپاره یو خصوصي یونټ یا دفتر جوړ کړی دی. په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د دفتر کار شروع کړی دی. د زیاته کړه چې دفتر به د بیا ودانۍ د پروژو عملی کولو ترڅنګ د بیا ودانۍ د ټولو کارونو جاج اخلي. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. دا خبره تیر ورځ د خوست والی ویان مبارز محمد زدران له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
د سړه ژمي د رسیدو نه وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي. که چیرته ملګرو ملتونو او اړوند وزارتونو سر له وسه د دوی د ژمني توکو غم ونه خوري، نو امکان لري چې دغه بې وزله کډوال په ژمي کې د ناروغۍ سره مخامخ شي او ژوند یې د لوږې له امله هم د ګواښ سره مخامخ شي.
مبارز زدران زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې د شمالي وزیرستان 1.5 لک کډوال کورنۍ پرتې دي، او دا چې اوس هم له وزیرستانه کډوال خوست ته وراوړي. خبرونه تاسو له مشال ریډیو نوره. ریپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولې دي. وال سټریټ جرنل تیر ورځ خبر ورکړ چې اوباما په خپل لیک کې ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې هر ډول همکاري د ایران اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر څلېرویشتمه لکېدونکي تړون سره تړلې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په دې رپورٹ له تبصرې کولو ډډه کړې او ویلي دي چې د ایران په اړه د امریکا په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. ارنست یاد کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې له ایران سره پوځي همکاري او استخباراتي معلومات شریک نه کړي. د امریکا د خاصو ځواکونو یو ریټایر پوځي چې اسامه بن لادن یې پر تندي وشتلی او خپل هویت ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی. 38 کلن رابرټ اونیل له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي د پر اسامه بن لادن دوه ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د امریکا د بهري ځانګړو ځواکونو یو پخواني او یو برحاله سرتېری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرو پر مهال د دې پخلی کړی دی چې له اوږدې مودې راهیسې اونیل پر اسامه د ډزو او داغه د وژنې لپاره پیژندل کیږي. اونیل ویل د ځکه پریکړه وکړه چې خپل پیژندګلوي ښکاره کړي چې یره لرله چې نوم به نور خلک افشا کړي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. نوموړي پخوا په تونس کې د امریکا سفیر و او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملکي مرستو په برخه کې د لوړ پوړي مشاورې په توګه دنده ترسره کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن صاحب او د موسم حال تاسو ته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 106 روپۍ او 80 پیسې او په 106 روپۍ او 80 پیسې. یو یورو په 125 روپۍ او 80 پیسې او په 126 روپۍ او 80 پیسې. یو درهم په 19 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 26 روپۍ او 95 پیسې او په 19 روپۍ او 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، بنو او کوټه کې به خال وریځ وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 22، بنو کې 23 او په کوټه کې 21 ریکارډ شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د ناتو عمومي منشي وایي د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ضروری ده. د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارواکو ترمنځ تر ملاقات وروسته د امنیت هیله پیدا شوه.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره د هند په ګډون ټولو هیوادونو ته د کراچۍ لار پرانسته.
پکار ده چې د پاکستان د عربیې چې د دنیا مخې ته کیږي چې دوی دا لار نه پرېږدي.
زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو. د ناتو مشر ینز سټولټنبرګ وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمې دي او دا چې دی په دې باب د ولسمشر اشرف غنی د ویناو قدر کوي. نوموړي 13 ورځ په کابل کې له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل افغان چارواکي له ده سره پر دې موافق ول چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي ذمهوارو منلو ته تیار دي. عصمت ساروان نور معلومات راکوي.
د ناتو سرمنشي وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي او له افغانستان سره به د ناتو د اړیکو نوې باب پرانستل شي. ینس سټولټنبرګ چې پرونی په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناتو د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسې بشپړېدو ته پته مده. د آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
مونږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د ناتو سرمشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناتو غواړي شاوخوا 12,000 پوځیان په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. د وویل ناتو به په افغانستان کې پاتې شي خو په یو متفاوت رول کې، ځکه چې د جنوري له لومړۍ نیټې موږ د ایساف ماموریت پای ته رسوو او دغه ماموریت پای زموږ د نوي ماموریت پیل دی. په دې نوي ماموریت کې له افغان ځواکونو سره همکاري، هغوی ته مشوره او روزنه شاملی شي. ډیر خوشاله یم چې له افغانستان سره له نږدې کار وکړو. دا د ناتو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د ستولتنبرګ لومړنی سفر و. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او د اجرایي چارو له رئیس سره خبرې وکړې.
We discussed the situation in the region including the relationship between Afghanistan.
مونږ د سیمه د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په باب چمتووالی ښودلی خو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به لاړ شي.
د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان پوز مشر لیدنې کتنې او خبرې د پخوا پرتله ګټورې بللې دي. راپورونه وایي جنرال لاهل شریف تېره ورځ کابل ته د سفر پر مهال پر دو اړخیزه اړیکو له ترهګرۍ سره پر رښتینې مبارزې او پاکستان ته د افغان پوځي افسرانو د استولو او روزلو پر موضوعاتو خبرې وکړې. نور حال د احمد شیبر پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوترستیز نوې څرګندونو ته په نوې سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحیل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی ازاجي راډیو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحیل شریف په خبرو کې یو شمېر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو هغه دوه اړخیزه امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاده شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه او همداراز له تروریزم سره د عملی او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوې. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحیل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاده کړه او جنرال عظیمی وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحیل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابل یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحیل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحیل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی درستیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او ایساف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. خدا ځل د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وی چې د پاکستان له لوی درستی سره د خبرو فضا بدل ښکاری ده. جنرال ظاهر اعظمی ازادي رادیو ته وویل
جنرال راحیل شریف گفت که ما طرفدار صلح در افغانستان هستیم.
جنرال راحیل شریف وویل موږ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوو. د افغانستان په امنیت کې د ګاونډیو هیوادو او سیمې امنیت دی. د دې خبرو فضا د پخوا په پرتله هر چا ته هیله ورکوله. خود دې سربیره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا ډول خبرې اسانه دي او افغان چارواکي به ورته انتظار شي چې په عمل کې پاکستان څه کوي او تر څه بریده اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې رښتونه دي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. څنګه چې مورې د 13 ورځې د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف او د ناتو مشر ینس ستونتلبرګ سټولټنبرګ د افغانستان سفر وکړ او هلته له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان، امریکا او ناټو امنیتي او پوځي چارواکو په بیا بیا له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. خو شنن کې وایي ظاهرا د دې ملاقاتونو عملي نتیجې نه راوځي. د دې څه وجه کېدای شي؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل پراپور کې.
په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناټو مشر ینز سټولټنبرګ تیره ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیره ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلې دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپل د پاکستان هغه کړی چې آلته واقعا حاکم دي د پاکستان په سرنوشت، هغه کړی دغه اراده دي نه لري چې دغه بدلون را شي په دغه وازه کې. سره له دې چې پاکستان هم ډېر په عذاب ده، خلک ډېر په عذاب، هر ورځ آلته خونړی انتحارات کیږي او خلک پکې تلفیږي. آلته
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د افغانستان او پاکستان د امنیتي او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملي نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری تھی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دا دی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته راځي نو څه وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خپګانونه پیدا شول.
ناراضگی ہوگی.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سم توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
دغه نوی حکومت راتګ سره کم مداخله بندي شي او دلته بیا هم د نوی حکومت له داخل نه په آزاد کې نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کړي او دغه لانجه په مجبور کې منطقي کې د پایتکې ورته کېښودل شي چې هغه هم بدون له همکاري د منطقي له بلکونو نه دا امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري ته ښکاري چې اسلام آباد به د افغانستان له نوي حکومت سره همکاري وکړي. خدای زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي، ښه به دا وي چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ورباندې یو دی.
افغانستان کے جو لیڈرشپ ہے، خاص کر جو بیوروکریٹس ہیں، فورن آفس کے ہیں، وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
دا افغانستان مشران پا جانگڑی ڈول بیوروکراتان او دا بحرانی چار وزارت چارواکی ہوئی ٹول اپرا پر پاکستان اچھوی او پاکستانیان افغانستان ذمہ وار پولی پا دی کی پردی بنیادون خبری پو حدل پا کار دی چی دا تم باید ونا لرل سی چی پاکستان بخپل بحرانی تگلار یوازی او یوازی دا افغانستان دا رضامندی لپار پر مخوری او یا پاکستان باید دا ہیل ونا لری چی دا افغانستان ٹولی تگلاری با دا پاکستان پا خوش جوڑی جو. دا د چې د دوړ هیوادونو پالیسی جوړونکو د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډ موضوعاتو سره ګډ کار کولای شي. پر هغه شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي او بیا به د نور مشکل مسلو حل ممکن شي.
د افغانستان او پاکستان شنن کې په دې اندي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دوړ خواوې پخې اراده وکړي چې په سیمه کې د سختدریځۍ لپاره د امنیت پیدا شوي ستونزې هواري کړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان علما کونسل په دې ورستیو کې په د هیواد کې د مذهب د سپکاوي په تور وجن غندلې دي. تیر مخام په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنايي قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسي. له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بلابلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر هم ګډون وکړو. دا خبري غونډه په داسې مهال وشوه چې تېره ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواژه. تفصیل سراج زهر راکړي.
د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفی او د پاکستان نور علیمانو ویلی دی چې د کوټ را داکیشن پیخه کې د ککړ کسانو پر ضد دی د ترهاګری مقدمه وچلولې شي، ځکه چې نه اسلام او نه بل کوم مذهب د دې اجازه ورکوي چې یو تندي پخپل منصف او جلاد جوړ شي، او که حکومت د دا قسم پیخو مخنیوي و نه کړو نو ملک به د ځنګل قانون جوړ شي. لاهور کې د زیارت په ماخام خبری کانفرنس ته د پاکستان علماء کونسل مشر حافظ طاهر اشرفی او نور علیمانو خپل وینا کې په کوټ را داکیشن کې د خښتو په بټۍ کې د عیسائی جوړې د قرآن د سپکوي په تور کې د وژنې پیښه وغندله، او له حکومت او سپریم کورټ کې غوښتنه وکړه چې د دا قسم پیښو مخنیوي لپاره دې غوره ګامونه پورته کړي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی باور کړي. دې لړکی طاهر اشرفی زیاته کړه،
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے.
ددا سے خلکو په وجہ اسلام هم بدنامی گی او پاکستان هم، نو باید چې په دوی د ترهګری عدالت کې مقدمه چلول شي، او مونږ د پاکستان چیف جسټس ته خواست کوو چې هغه د عدالتونو د دې پابند کړي چې یو میاشت کې دننه دننه د دې مقدمه فیصله واوروي، ځکه چې د خلکو ډیر ظلم کړي دي او دا یو افسوسناک پیښه ده. دا نه د پاکستان خدمت ته او نه د اسلام.
په دې مقدمه ټول پاکستان د کلیساو مشر بشف ازرا سمیول اویل چې د توهین رسالت قانون سم دی، خو پارلیمان لیمان دی د لفظ توهین تشریح وکړي. نوموړي زیاته کړه،
هم فلسفه ملا کے خلاف نہیں ہے،
مونږ د توهین رسالت قانون په ضد نه یو، خو پکار ده چې د دې تعریف وشي. زمونږ پارلیمان او مذهبي پوهانو او عالمانو له پکار دي چې وایي توهین رسالت څه ته وایي.
د ذکر ته چې د روان میاشتې په څلورم نیټه د لاور سره نږدې د قصور خار په کوټ را داکیشن کې یو شمېر خلکو عیسائی ښځه خاوند د وژنې وروستو د خښتې په بټۍ کې وسوځول. دا دې هم یادوي چې له دې پیښې وروستو د پنجاب په ګجرات ښار کې هم په دې رنګ یوه بله پیښه رامنځته شوه چې یو پولیس افسر د مذهب د سپکاوي په تور کې توفیل حیدر میوتن په تبرګی وجلې دے. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کارپوهان وایي په پاکستان کې د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې د مذهبي عدم برداشت څرګندونه کوي. د دوی په خبره حکومت هم د دې ډول پیښو کې ککړو خلکو پر ضد کاروایی نه کوي، نو ځکه دا پیښې په زیاتېدو دي. په دې اړه د پاکستان حکومت څه کوي او قانون څه وایي، د رابعه اکرم خان په راپور کې و.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مذهبي عدم برداشت له امله د وژنو پیښې دوام لري. همدغه ډول یوه پیښه کې د تیرې نهې په ورځ د یادې صوبې د قصور ضلع په رادکیشن کلي کې د مبینه مذهبي سپکاوي په تور یوه عیسوي ښځه خاوند یو پارېدلې ډلې لخوا اول په وهلو ټکلو ووژل شو او بیا یې جسدونه د خښتو په بټۍ کې وسوځول شو. دا شان تېر کال هم یو پارېدلې ډلې لخوا د لاهور جوزف کالونی د مذهب د سپکاوي په لړ کې په نښه شوې وه چې پکې سوونه کورنۍ متاثره شوې. د داسې پیښو په اړه پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو اداره د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې په دې نسو کې د تشویش خبره دا مخې ته راغلې ده چې خلکو قانون خپل لاس کې اخستل شروع کړي دي. دا وای سمنګ پټولنه کې مخ په زیاتیدونکو عدم برداشت نه علاوه چې کم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه، نو دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پارېدونکو ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کالونی پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمېوارانو ته سزا نه ورکوي، نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو گنجایش نشته. خو سوال دا پیدا کیږي چې د مذهبي عدم برداشت څه وجه کېدای شي. د دې په جواب کې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس آرتھوڈاکسی اور ملیٹنسی کو 1980 کی دہائی سے
گورے دے وجہ دادا چھ پاکستان کی مذہبی سخت دریزی او تشدد تا دا اتیائی میں پالیسی کی ریاست دخپل پالیسی پتوگا و دا ورکلا دا حقیل وجہ چکم انتہا پسند ڈلے وے حقا مضبوطی شوئے دا دغیر ڈلو زنی خلق دا کاروائیانی کوی او بیا دا سی دا دیرو جمعیتون و ملائیان ہم دا دے تنظیم و نصرہ منسلک وی او چونکہ دا خیال دے چھ ریاست لعلاخہ دویتا خطرہ نوی ریاست په موثره توګه خپل کردار نه لوبوي چې د خلکو د حقوقو تحفظ کی، نو دا قسمه حرکتونه کوونکی دومره همت وکړي چې هغه انتها پسندانه اقدامات وکړي.
آیا په ملک کې د مذهبي هماهنګۍ او د یادو پیښو مخنیوي لپاره د حکومت لخوا سهلې ځلې کیږي؟ کله چې مشال ریډیو په دې بابله د پاکستان مذهبي امورو او د بین المذهبي هماهنګۍ وزارت یو چارواکي سجاد قمر سره رابطه وکړه، نو د نوموړي وینا وه چې دوی په خصوصي توګه د رادکشن غونډې د تشدد د پیښو نوټس اخلي. دی وایي چې راتلونکي یو څو ورځو کې دوی د بین المذهب کونسل یو غونډه به هم کوي چې په سکه به د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. دی وایي
وزارت مذهبي امور بین المذاهب هماهنګي نه
د مذهبي امور او بین المذهبي هماهنګي وزارت سخت کال یو بین المذهبي کونسل جوړ کړی دی. په دې کونسل کې د سکانو، هندوانو، عیسایانو او دا شان نورو اقلیتونو نمائندو سره سره د ټولو فرقو غوره عالمان پکې شامل دي. دا ځکه جوړ کړی شوی دی چې د پاکستان په نړیوال کچ تصویر په صحیح انداز کې نه وړاندې کیږي. د دې کونسل غړي بادل ته هم یو بل سره په یو ځای کار کوي، حکومت او نړیوالو ادارو سره هم، او چرته هم چې څه مسله وي چې هغه سموي.
پاکستان کې د توهین مذهب غوندې کیسونو په اړه قانون سوایي او په دې لړکی قانوني لار څه ده؟ د دې په اړه د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وایي چې ملک کې د هرې خبرې قانون شته، باید چې خلک د قانون لار ونیسي.
هر ځای کې چې وایلیشن کیږي یا د انساني حقوقو پامالي کیږي یا د نور څه پیښې راځي پاغه کې کومنګ د عدم برداشت خبرې کیږي یا زمنګ د اصلیت تر زیاتی کیږي یا د یو انسان د حق تر زیاتی کیږي، دا هغه د پر قانون شته. او هر کله چې یو جرم کیږي نو دا هغه د پاره د انتظامیه شته. انتظامیه چې دا پاغه په معنی کې د هغه خپل اداري دي او قانون د پېښول والی اداري دي، یا به هغه ته رجوع کړي. که اوس مثال په تور په یو ځای کې څه اوفنس شو، څه زیاتی وشو، یا څه ماورای عدالت ماورای قانون خبر وشو،
یاد دیوی چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسٹی انټرنیشنل د پاکستان حکومت نه مطالبه کړی دا چې د کورټ رادکیشن سیمیوارانو خلاف د کاروایی وکړي او د اقلیتونو تحفظ یقیني جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته لارې خلاصې کړې دي. خدا چې دا مرستې باید د کراچۍ له بندر افغانستان ته ورسول شي. دا خبر تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. هند غواړي د بشري مرستو په مخه غنم د پاکستان له واهګي تر ترخمه ورسوي. په دې موضوع د ریاض مساخیل راپور.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د هندستان لخوا د واګا پلار افغانستان ته د غنمو لیږلو د خواست په حق لا د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وې چې د انساني همدردی په بنیاد پاکستان تل خپل لارې افغانستان د پاره پرانستې دي، خو چې نور نړۍ کوم لار استعمالوي هندستان به هم هغه کوي. د دې وینا وا
افغانستان یو لینډ لاک ملک دی او مونږ نور ملکونو له دې ته رسایي ورکړې ده. مونږ کله هم د تجارت او سامان د رسد لارې نه دي تړلي او د دې مقصد د پاره د کراچۍ بندرګاه حاضر ده او هندستان هم د استعمالولی شي. تیر وختونو کې هم پاکستان وخت په وخت د انساني همدردی په بنیاد د رسایي اجازه ورکړې ده، خو تر څو چې په خاص توګه دا سر د غنمو خبره ده ماته د دې معلومات نشته.
د واګه او تورخم د لار افغانستان ته د هند رسد د دواړو ملکونو څومره په ګټو دي او د سره پاکستان ته څه فائدې کی دی شي؟ په دغه اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو او خبريال اکرام هوتین ته پوسوکو. نو دوی باز خلک او ادارې نغواړي درې وانه ملکونه تجارتو کی دی زیاتوي
د هغه په لار کې خندونه دي او ټول نوښت خند چې دغه د پاکستان فوج یې سنټ کې دی په کومي کم لیکن دی په صوبایي حکومتونو کې یا په اسمبلیو کې هم خلک دي هغه د دې نسونه کوي هغه په ګران بیا باندې تل لیګل ترانسپورت چارج چې دی نغوم بیا ته خو سر په انډیا کې دی نو هغه هم په دې معاملې کې زیات چمتونه دي هغه دا نه کوي چې دا خبره ما سره ولي چې د سره لار باندې خبره کول غواړم دا داري باندې خبره کول غواړم کوم نه کوي هغه ته پکار دا چې د پاکستان داروی چې دا دنیا مخه تکیږي چې دوی دی دا لار نه پریږي.
همداراز چې مکله د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن ته پوسوکو. نو دوی چې د واګه د لار د هندستان او افغانستان تجارت پاکستان د پارا سکیورټی مسلې پیدا کولی شي. بریګیډیر سید نذیر زیاتوي
یو خو ټریډ ته خطر ده، دویمه خبره زمونږ
برین روٹس تا خطر دا او سلورم خطر دا دا چپاغی کی دا سی سائبر ایکوپمنٹ استعمالی دلی شی چی داغی دا وجنا زمانگا سنسیٹیو انسٹالیشن کپ دی روٹ باندی دی یا زمانگا چی کم کمیونکیشن نیٹورک دی آغی تا خطر پیخی دلی شی او آغا بندرگاہ کی او آغی ٹرانسپورٹ کی آغا فیسیلیٹیز آغی سکیننگ باقاعدہ پاغا سطح باندی کی گی بل پاغی کی با دا پاکستان ٹرانسپورٹ استعمالی گی دا پاکستان بندرگاہ با استعمالی گی او آغا بندرگاہ کی او آغی ٹرانسپورٹ کی آغا فیسیلیٹیز آغی سکیننگ باقاعدہ پاغا سطح باندی کی گی
مشال ډو دوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې کېدونکې ده د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه
د نیټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د سیمې د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. پاکستان علما کونسل په دې روسیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې خندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنايي قانون ناسم استعمال مخه ونیسي. په کرم ایجنسۍ کې د ځایي مشر ملک وکیل جان نامعلومه کسانو سان سره تختولې دي. دغه پیخه د جمعې په شپه خواوشه 9 بجې په منډانو سیمه کې شوې ده. د ځایي مشر خپلوان وایي چې نامعلومه کسانو د دوی کور ته راغله او د ټوپک په زور یې له ځان سره بوتلو. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي په قبایلي سیمو کې د نامنۍ له کبله د ړنګو شو سکولونو د بیا ودانۍ لپاره یو خصوصي دفتر جوړ کړی دی. دغه دفتر به د بیا ودانۍ د پروژو د عملي کولو تر څنګ د بیا ودانۍ د ټولو کارونو جاج اخلي. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کړې ده چې په سمدستي ستوګه دي د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. دا خبره 13 ورځ د خوست والی وایان مبارز محمد زدران له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت وکړه. ریپورټونه وايي امریکایي ولسمشر بارک اوباما 13 میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولې دي. د سپینې ماڼۍ وایان جوشوینس په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې او ویلي دي چې د ایران په اړه د امریکا په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. د امریکا د خاصو ځواکونو یو ریټایر پوځي رابرټ اونیل چې اوسامه بن لادن یې پر اتندي ویشتلی و خپل هویت ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنايي پلټنو لاندې دی.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دلته نه ملیحه میرزاده ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي. دغه دواړه راپورونه
نن د پیښور د خبریدونکو مشرک ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د پولیو پرنس لیکلې ده او وایي چې پاکستان کې د پولیو درنس د سنگینۍ اندازه د دې خبرې نه په خشن لګېدې شي چې د پولیو نه متاثر کېدونکو لس ماشومانو کې نه په پاکستان کې اوسېږي. ادارې وړاندې لیکي روان کال په ټوله دنیا کې د پولیو 178 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 168 یوازې د پاکستان دي. ادارې زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي لپاره هر ورځ د پاکستان الله چارواکي ملاقاتونه او غونډې کوي او د لړکی وزیر اعظم له سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو سره هم د رستیو کې ملاقاتونه کړي دي او هغوی ته د کوټلې ګامونه پورته کولو ویلي. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د اړختې خصوصي پاملرنه ورکړه. خو کوه کې ته شي د پولیو په کیسونو کې زیات شمېر د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ده. باید چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی او د شان گورنر دا سیمې په پام کې وساتي او د دې لپاره خصوصي ډلې جوړ کړي او دلته نه د پولیو اورنس ختم کړي نو هله به ممکن شي چې پاکستان د پولیو اورنس نه پاک ملک جوړ شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارېږي کې وایي چې یو سور زیوړان دي د قصور ضلع په کوټ راداکشن سیمه کې یو جرګې د عیسائی کورنۍ خزه خاوند د وژلو فیصله ورکړې وا او په دوی تور و چې د کورنۍ د قران شریف په حرمتي کړې وا او د جرګې د فیصلې وروسته راپارېدل خلکو اول په دوی تشدد وکړو او بیا د خښتو په بټۍ کې اوسېدل. ادارې مخکې لیکي چې و ډېر انسانیت سوز او بوګنون کې پیښه ده او د دې هر څومره چې غندنه وکړي شي هغه به کموي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی د پیښې پلټنو لپاره درې رکنی کمیټي جوړه کړې ده او د کورنۍ لپاره د مالی امداد اعلان هم کړی. خو خبردار چې اخر تر کومې به دا ظالمانه کاروایانې روانې وي او هر وخت لږه موده پس پاکستان کې د اقلیتونو خلاف دا قسمه پیښې رامنځته کیږي. پکار ده چې د دې مخنیوي وشي. ادارې اخر کې لیکي چې داسې پیښو کې اکثر اول د توهین رسالت تور اوله کولې شي او رستو چې پته ولګي نو مامله بل سوي. حکومت له پکار ده چې د توهین قران او توهین رسالت په نوم بیزایا د ظلمونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې داسې پیښو کې اکثره مدعي پخپله گواه او پخپله منصف جوړ شي، نو بیا به د انصاف تمه د چانه کیږي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز اف انډیا ورځپاڼه د پلټونکو له خولې لیکي چې لواګه پولیس رنیسې د پاکستان په پوځ کې ګمارل شوی یو لسی وګړي چې له 1300 میاشتو راهیسې لادرکو کې د شهید اتوار په ورځ په ځانمرګي برید کې یې لاس لرلو. په یاد برید کې تر شپېته زیات کسان ووژل شو. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د اکتوبر په سر کې د هند استخباراتي ادارې را لخوا د ممکنه برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و. ورځپاڼه لیکي را په واګه کې د ممکنه برید په اړه دوه اونۍ وړاندې غیر معمولي استخباراتي خبرداری ورکړی و. دا نه ده واضحه چې آیا د هند استخباراتي ادارې دغه معلومات له پاکستان سره شریک کړي و که څنګه. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د دوی ایجنسیانې هره میاشت خبرداری معلومات ترلاسه کوي چې ډېر پکې له نورو هیوادونو سره هم تعلق لري، نو ځکه دا لازمي نه وي چې له نورو هیوادونو سره دې دغه معلومات شریک کړل شي. ورځپاڼه لیکي د هند امنیتي اسټابلیشمنټ داسې باور لري چې یاد برید د پاکستاني طالبانو کار دی. لږ تر لږه درېو وسلوالو ډلو د یاد برید پړه منلی ده. په دوی کې له القاعده سره تړلې ډلې جندولا په ګډون د تحریک طالبان پاکستان نه دوه جدا شوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او مهر مسعود شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم امریکا او نیټو د روان کال تر اخیره خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه د ویستلو په حال کې دي، هیڅوک له چین نه تمه نه کوي چې زر به خپل ځواکونه دغه هیواد ته واستوي. خو چین له افغان حکومت سره د نږدېو تعلقاتو جوړولو په لور مهم ګام اخیستی دی. تېره هفته چین وویل چې له افغانستان سره د نوو اقتصادي او امنیتي مرستو په مد کې د بلیونونو ډالرو خرچ کولو پلان لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې وایي چې په افغانستان کې د چین زیاتې دلچسپۍ په بیجینګ کې د اویغور یاغیتو په اړه د ګواښ کچه سیوا کړې ده. اویغور د چین په شمال غربي سیمه کې د مسلمانانو یو نسلي ډله ده. ځینې کارپوهان وایي چې په نورو وسلوالو ډلو کې د اویغور بلتون پالو تحریک خورېدلو په اړه د چین اندېښنې د ضرورت نه سیوا دي، خو بیا ځینې افغانان چین ته د یو مالداره سرپرست په توګه ګوري چې دوی ته ترې ګټه رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولې دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي بارک اوباما په دې لیک کې له خامنهای د همکارۍ هیله کړې ده چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په ګډه وځپي، خو ویل کېږي په دې برخه کې هر راز همکاري بیا هم واشنگتن د تهران له اټمي لانجې سره تړلې ده. تفصیل د احمد شیبر ناور.
تر 35 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې دغه دواړه هیوادونه نږدې سره ورته نظر لري. ایران چې شیعه پکې اکثریت دي، د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري. امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشري کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پټه او د رسنیو له سترګو پناه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی او له هغه څخه یې د اسلامي دولت پر ضد په جګړې کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې اوس دغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مذهبه ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ جرنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت وسلوال فعال دي د ثبات پر اوستو کې مرسته وکړي. ورسپانه لیکي اوباما آیت الله علی خامنئی ته په لیک کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پریکړه کیږي. بارک اوباما د خپل ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایراني چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کېږي چې دغه وروستۍ لیک یې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خدای وایي چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلاره نه بدلیږي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي، څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه رانرم کړي. تمه ده چې د نومبر په 13 امریکا، بریتانیا، فرانس، چین، روسیا او جرمني د ایران له استازو سره په ویانا کې بیا خبرې پیل کړي، څو د نومبر په 24 تر ټاکلي ضرب العجله د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسېږي.
امریکایي یو نړیوال ائتلافي چارواکي د خبر سړنه کوي چې آیا له افغانستانه د جنگي ځواکونو ایستل پخوانی مهالویش سره سم شي او کنه دا بهیر وځنډول شي. د فرانس پریس خبري ایجنس پر دې موضوع راپور خپور کړی دی. له نجیب عامر مهمې برخې و.
په افغانستان کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځن او مسلو د هوارۍ نه پس د امریکایي پوځي قومندانان له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو په پروسه کې د ځن څارنه کوي. د فرانسې خبري اژانس همدې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې چې ورکی راغلي د امریکایي د ولسمشر باراک اوباما لخوا د جوړې شوې خاکي تر مخه د روان جنوري پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 9300 ته راکوزه شي. 2000 ائتلافي سرتیري به هم سره وی او د 2014 کال د ختمېدو پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په پروسه کې د ځن د مخې ته راتلو او کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو نه پس داسې پوښتنې هم راولاړېږي چې آیا افغان ځواکونه چمتو دي او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت دې ته تیار دی چې په 2015 کال کې د ملک حفاظتي واګې خپلو ځواکونو ته په لاس کې ورکړي. د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویل په داسې حالاتو کې یو لاره خدا ده چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پروسه وګډه کړی شي، خو په دې اړه یوازې غور روان دی، کومه پریکړه نه ده شوې. دوی وایي امریکایي پوځي چارواکي به د ځواکونو شمیرې ته ګوري او د دې خبرې سارنه به کوي چې دوی څومره په خپل هدف کې بریالي کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال جون کیمپبل او نور لوړ پوړي افسران په دې خبره غور او فکر کوي چې چرته په افغانستان کې د زیاتو ځواکونو تر ډېرې مودې پورې د پاتې کېدو اړتیا خو نه لیدل کیږي. یو بل امریکایي پوځي چارواکي هم د نوم د نه خودلو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ناټو نوی قومندان د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو د اوسنی پلان سره همغږی دی، خو په دې لاره کې په ځینو خبرو د غور کولو ضرورت دی. جنرال جون کیمپبل جنگی مشن او نړیوالو ځواکونو ته د ورپېخو خطرو سارنه کوي او د یوې مناسبې لارې د موندلو په لټه کې دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د انخلا سره همغږی ښکاري، په افغانستان کې د ناټو ایساف او د امریکایي ځواکونو قومندانان وایي د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت د ساتلو پروسه افغان ځواکونو ته سپارل د ښکار شوی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف اندرسن وای د افغانستان اوسمهال حکومت او پخپل ولسمشر محمد اشرف غنی د وخت د ځای کېدو په اړه اندېښمن دي، ځکه د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو له وجې د پیسو، د وخت او لوجستیکي مرستو په تخمینه لګولو کې ستونزې مخې ته راغلي. چارواکي وایي محمد اشرف غنی په سپتمبر کې د افغانستان د ولسمشر په حیث لوړه وکړه او جنرال کیمپ بل هم دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ناټو مشري په غاړه واخیسته، نو نوموړي ته به ګرانه وي چې دومره زر د پوځیانو د شمیرې په اړه د امریکا مرکزي قومندانۍ او ناټو ته خپلې سپارښتنې وسپاري. امریکا چې یو وخت له 300,000 زیات ځواکونه په افغانستان کې موظف ول، اوس یې دا شمیره 20,000 ته راکوزه کړې ده.
نجیب امیر د پی خبری ایجنس ته راپور مهم ټکی وړاندې کول. اوس د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه یو راپور. د کډوالو وایي د لکونو په شمیر کې دی په بنو کې موجود دي، خو د پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکي د دوی پوښتنه نه کوي او نه دوی ته اسانتیا ورکوي. په دغه اړه عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای کله نه چې کډه شوی نو د پولیټیکل انتظامی سره تړلی ټول دفتری کارونو پوره کولو کې د مشکل سره مخ شوی، ځکه چې د دوی په وینا لا هم د دوی پولیټیکل ایجنټ بنو کې دفتر ته ناراضي پیښور یا میران شاه کې ناست وی، او د انتظامی نور اعلی چارواکي هم بنو کې د دوی لپاره خلاص شوی دفتر کې موجود نه دي. دوی وای د ډومیسایل سرټیفیکیټ یو دستخط لپاره ټول ورځ په قطارونو کې تیر کړی او په مختلفو هیلو بهانو سره لوټلې هم شي. د شمالي وزیرستان یو کډوال جان زیب وای اول یې دفتر نه و او نن چې دفتر هم خلاص شوی نو د انتظامی چارواکي موجود نه دي.
ډیر کسان داسې چې چاو ویزه ختم کېدله د چاو د سکول سرټیفیکیټ او یا ډومیسایل و، نن چې کله میشته دفتر خلاص شو د مو تحصیلدار نشته، د مو منشي نشته. هغه تحصیلداران چې د ډیوټۍ په ټیم کې دی چار نه کو، پنج بجې نه ورسته وي تکشینی، هغه نه ورسته په کمره کې دی چار کو، ویلې دغه کو ویلې د مو آی ډی پی څنګه وي، ګناه مې کیم کړی دی، چا کیم ګناه مې کړی دی، په خو در وسته نه یم. نور هم ما زر ووا دغه مره د وزر ووله د میشته تحصیلداران دی مهرباني دا کو هغه خو دغه خپل آی ډی پیز د پرکشینی.
شهرجام خان وای پولیټیکل ایجنټ یې په میران شاه کې ناسته او کډوال بنو کې د پولیټیکل انتظامی سره تړلی دفتری کارونو لپاره چارواکي نه مومي.
امیش پولیټیکل ایجنټ دا بار په میرم شاشه نوستا دای څو غړي دای په غاشه په میرم شاشه په کور دای دای او د کوم څه لري نه تروشي خپل مو څه لري خدمات وکړه دای د میرنې کار دا دای به میش کور کوشه هر نه منا تکلیف چې مصیبات وی دای به میش حال حال کوي شه او دلته امیر دا پیسې غړي په باندې شه زر زر پای پنځه پنځه سوار پای پی ای نقشې تحصیلدار نقشې شپږ وته ورې شوه چې تحصیلدار دې مرلی ولا ورکو.
د شمالی وزیرستان یو بل کډوال د دغه مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
مسله دلته دغه دي چې کرپشن دی چې اوس امیرم شاه شه کیم کرپشن وو میز دنه به آرام وي پولیټیکلی سیستم نه هغه مسله د خلک می سي پاتینه نشي کړل پولیټیکلی تنظیمیا گورنر صاحب نه میز دا اپیل لای چې هغه دا په خبره باندې غور وکړو دفتر شه د عمل از جوته شي بل دا چار آر پکلی پکلی بند شي وي اعلان دا به تبکو
کلامو چې په دې اړه بنو کې پولیټیکل انتظامیه دفتر کې موجود چارواکي رحمت خان نو پختل نو دوی اوه د خلکو خدمت لپاره ناستی چې د غلطا دوی کډوالو نه هیڅ پیسې نه اخلي او کډوال د هم دفتر نه بهر چا ته هم پیسې نه ورکوي.
میش دلته سبا د سات بجې نه رغلی خو دلته میش نه چای چلای د نمه مړی خور دی دو هر عمر شهر باندې خو د خلکو د نوشي چانه مې کوي وایي په یو خستی وي ته کولم کوله پښتنه نه وکي میره د قوم د خلکو خدمت کی دا رز جیدا دینا جو شوی دا چې مخته میش بلډینګ وو امیش نه خوستل و دین پرمیشن ولو او میش د دفتر تمرو وړی کین کایدا نه دې میش بلډینګ شه دې بنت زمات یان شتا چې چلې بنه تا مې نوی جی جی لاس لا کای دې پیز دی خامہ خای دې نه رس جوړې جی کنه او دې تا میش دا خواست کی چې تو زمیش په نوم باندې چاته یواری پېما ور کوي.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای د لکونو پشمیر خلکو لپاره د انتظامی یو سو چارواکی ډیر کم دی چې د معمولی کار لپاره سو سو ورځې تیراوی لہذا پولیٹیکل ایجنٹ او ورسرا ٹولا عملہ دے بنو کے دفتری کارونو لپارا چمتو شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام ترش پگو
او اوس وخت شوی دی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت په دې خبرونه کې نن تاسو اورئ چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د عمل کېدو د دې پر بهرنو چارو اثرات سدي. دا خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلارې څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلارې باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنۍ حالات او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلارې یا خارجه پالیسی د یو هیواد لبل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوري حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي. دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي. دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نسی جوړولای.
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر او څېړونکی ډاکټر خالد غوث وای خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړه خیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوث وايي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسی معلومه کړي، جوړ کړي او عملي کړي. دا ډیره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلیدي.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت د هیواد ګټ نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو دا سوي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وايي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنی که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لس سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگو کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړ سکتے او خارجه تعلقات
کې. ډاکټر غوث وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
اس وخت بھی حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال ہم چھ حکومتی کسان دنورو ہیوادونو سفر کوی یا لنورو ہیوادونو سرا تڑونونا یا معاہدے کوی نو دا دے کارونو اولس تا گٹھا نرسی گی کل چھ دا دوو ہیوادونو ترمیان زڑی کی جوڑی گی نو داغے معاشی یا اقتصادی گٹھے لکا پا تجارت کے یا کلتوری او ٹولنیز تعلقات دا باید معاشرے تا خوشحالی راولی خو مونگ چھ لنورو ہیوادونو سرا دا ربونو ڈالرو تڑونونا او دا مفاہمت لکھونا چھ لاسلیکو داغو گٹھے ٹولنیتا نرسی گی
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شبی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے
یو خدا وی چتا سو لخبل خوا بہرانے تگلار عملی کوے بل دا وی چکلا لبل خوا دا تگلار عملی کی گی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکار کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام وینو پا زنگڑی ڈال پا پاکستان کے بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا اولس غگ رسوی زدہ نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شر کم دا او خلق زیاته مطالعه نه کوي دا سیو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي هم دا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانه یا مشکلات پیدا کیږي
خود لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړی کړی دي
زما په فکر بهرنۍ تګلاره کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپل بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث لو پوہان رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وای چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخب حکومتونو د خپل کمزوري او لکبله ګټوره بهرنۍ تګلارا
زده یو بیترف کس پتو گدا خبر کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نخپل صلاحیتونه کار کوي او نه هم دغه کار کوي چې دوی د دې ورتیاو د استعمال خواهش لري خبره ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سم او آزاد موکنه ورکوي د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسي کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې مونږ ګورو چې په زینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهم هوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
وو خپلې انسټیټیوشنز کو سترنتن هی نه کوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتی ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو اثر
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے
پر صداقت باید دا ہم پر نظر کے ساتھ چې پاکستان هغه هیواد چې پکې لته رو صدا پاسا دوو لسی زراہی سے امنیتی مسئلے یوازې له هند سره نه دی تړلې بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسئلے ولرئ نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې
امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کړي. نو دا انصاف نه دی، ځکه چې تاسو پوځي ادارې به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
اوریدونکو
په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا واورېدل چې بهرنۍ تګلاره دوه یا څو اړخیزه وي، او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې که څه هم خارجه پالیسي د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه یې ولس ته ونه رسیږي نو دا کمزورې تګلاره وي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملي کېدل، د ملکي او جمهوري ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا ونننۍ خبرونه بلونه وي، بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه پکا
جمهوریت.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه. او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.